مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. لسو تر لسنیمو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په پاتې نیمه ګنټه کې تاسو یوه اونیزه خبرونه اورېدلی شئ. خو لومړی خبرونه. د ایران بهرنیو چارو وزیر پر امنیتی مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی دی. تحریک انصاف وایي په کراچی کې پولیسو جلسې ته نه دی پریښي او ګڼ غړي یې نیولي دي. په اردن کې په یو ډرون برید کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ایران بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان اسلام آباد ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 28مه د شپې ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې عبداللهیان د اسلام آباد په بلنه هلته ورغلی چې په مهمو موضوعاتو به ورسره خبرې کیږي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړی به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی او له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14مه او 13مه ایراني او پاکستاني پوځ د یو بل پر خاوره بریدونه وکړه او د هغو وسلوالو د وژلو دعوی یې وکړې چې په وینا یې د دوی په ملک کې حملې کولې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد تون بیانونه ورکړل او سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره وځنډېدې. خو وروسته یې وویل چې د اړیکو د بهترولو لپاره به کار کوي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 غړي نیولي او د دوی په جلسه کې یې اوښکې بهون کې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یوې ځایي مشرې زهرا ندیم د جنوري په 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
دا وایي د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستې وه، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
خو د کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس یې زخمیان کړي دي. د پاکستان نگران حکومت د اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي وایي د کورنو چارو وزارت یوه تحقیقاتي ډله به د 2 خبریالانو په شمول له 100 کسانو پوښتنه کوي چې پر ټلویزیون رسنیو یې د عدلي سپکاوی کړی دی. هغه پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سوشل میډیا 600 حسابونو اکاونټونو یا اکاونټونو په اړه څېړنه کوي. د جنوري په 28مه د عدالتي خبرونو رپورټ ورکوونکي د خبریالانو اتحادیې په یوه خبر پاڼه کې د نگران حکومت دا کړنې وغندلې او د بیان د ازادۍ د تروړلو کوشش یې وباله. په دې اړه په سپریم کورټ کې نن یوه اورېدنه هم کیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل وایي په څرګند ډول معلوميږي چې د فروری په 8مه کې دونکو انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې وی جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوزي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپل خوخي سیاستوال کامیابول به په نا آرامه بلوچستان کې د لږ ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوچانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه غبرګون نه دی خولی، خو په تیر وختونو کې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند سره به زیاتی نه کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نن په کابل کې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د چین، پاکستان، ایران، مرکزی آسیا هیوادونو او روسیې استازي ګډون وکړي. د طالبانو د خبر پاڼې تر مخه د غونډې ډیر پام به سیمه ییز اتصال او د ترانزیت سوداګرۍ کولو ته وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی چې له وجې سوداګري کم شوې ده. په چمن کې له 3 زیاته موده کېږي چې خلک د دې شرط په ضد په احتجاج دي او د غلاره تړلې ده. همداراز تورخم هم څه موده مخکې تړل شوی و، خو وروسته د لنډ مهال لپاره بیا خلاص شو. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي د شام له سرحد سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پر میشت امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې پکې 3 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. یو امریکایي چارواکي وروسته وویل چې د جنوري په 28مه ناوخته شوي دې برید کې لږ تر لږه 40 پوځیان زخمیان شوي. همدی بایدن د جنوري په 18مه په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړه چې که څه هم تر اوسه پورې د برید په اړه نور معلومات غونډوي، خو ورته معلومه ده چې حمله په شام او عراق کې فعالو د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړی دی. د هغه په نه تر اګرې سره به یې مبارزه روانه وي او د دې حملې له ټولو ذمهوارو سره به حساب کوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، لکه څنګه چې داسې خبرونو کې واورېدل، د ایران او پاکستان چارواکي نن په اسلام آباد کې سره ګوري. دا تر هغه وروسته ده چې د ایران بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، ستړي مه شئ، او که په دې اړه نور معلومات راکوي چې د ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته درغلی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نن سهار وختي رسیدلی دی. او لکه چې به وړاندې مو د بهرنیو چارو د وزارت نه د نن د هغه له مصروفیاتو په اړه عرض کړی، په خپل مشال ریډیو ته وویل چې نسلینو به د پاکستان په وخت غونډه کېدونکې ده. اول د دواړو د بهرنیو چارو د وزیرانو مارین، او د هغې وروسته بیا د پلاو په سطح باندې هم غونډه ده په بهرنیو چارو وزارت کې، او بیا د پروګرام تر مخه به د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکر سره هم ویلي چې بهرنیو چارو وزارت په خپله په دایمیت هم ویلي دي. او داسې معلومات هم مشال ریډیو ترلاسه کړه چې نن ماسپښین د دې بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د غونډې وروسته به دوی بیا پینډه ته هم ځي، او د فوج په مرکز کې به د فوج مشر جنرال عاصم منیر سره هم خبرې کوي. نو او بیا ټاکل شوی ده چې کله دې بهرنیو چارو وزارت ته خبرې وکړي، د هغې وروسته بیا د دواړو د بهرنیو چارو د وزیرانو خبریالانو سره یوه ناسته هم ده. دولس نیم بجې وخت ورکړل شوی دی، نو په هغې کې به احتمال وي چې کوم دوی خبرې کړي وي د هغې جزیات شریک کړي خبریالانو سره. او دلته به لږ مختصر دا وایي چې دا سفر وروسته د هغې شوی دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ اول ایران حمله کړې وه د جنوري په 14مه بلوچستان په پنجبیر سیمه کې، چې دا ایران پولیس او نیزې د پاکستان د بلوچستان برخه ده. او هغوی دا هدا کړې وه چې دوی جیش العدل په نامه وسله واره ډله چې د ایران مخالف ته اولته تورن وه په ځینې حملو باندې هغې مرکزونه ته نښه کړي، خو پاکستان بیا دا ویلي وو چې د هغې کې دوه ماشومان وژل شوي او درې پکې زخمیان. دغه رنګې بیا پاکستان په 18 جنوري جوابي حمله وکړه د بلوچستان په سیستان کې د ایران، او دوی دا ادعا کړې وه چې تاریخ دي نه د دوی وسله وال مخالفین چې د بلوچ ډلې دي دوی وژل دي. خو ایران البته د بهرنیو د وژلو خبره خو کړې وه، خو دا هم ویلي چې په هغې کې درې ښځې دي او څلور ماشومان وو. دا هغې وروسته بیا پاکستان خپل سفیر رابره ده احتیاط په توګه، او ایران سفیر هم چې هغه وخت په پاکستان کې نه وو په ایران کې، هغه ته ایرانی حکومت ته ویلي دي نارالي دي. خو بهرحال بیا په وشتم د جنوري بیا سمدره د پاس بیا پاکستان او ایران دواړه سفیران هم خپل خپل هیواد دغه مرکزونو ته راغلل. البته یو بل پیغام شی وو سره وړاندې په وشتم د جنوري چې پاکستان کله دا وویل چې نه مزدوران هغه د ایران سره نږدې د پاکستان بلوچستان نه تختورې شول، او دې دای دا و دا و چې هغه په ایران کې بیا اوجل شي او ایران نه په لسمه وختونه کوي. نو بهرحال تنګره حالت وو اوس د دې سفر د ایران د خارجه وزیر د ښکاری چې ممکن ده تعلقات او لیکي نن په دې خبرو کې د دې باسي چې هغه واپس نرمه حالت ته راشي.
لند کړه ته وای در خان صاحب، تاسو ته څه ښکاری چې دا په لند وخت کې دومره بینونه ورکړل شو، دومره کیسې وشولې، دا به دا یو ملاقات دا مسله حل کی، او د دوی ترمنځ خو د امنیتی یو کمیټې هم شته، د شریکه کمیټې چې په خوای ویلې چې دوی به خپل منځ کې سره خبرې کوي په هغه کې، نو تاسو ته څه ښکاری چې دا مسایل به حل شي، اړیکې به بیرته عادي حالت ته روان شي؟
نوره لکه نن سفر هو دا خایزه کې د پاکستان د خارج نگران او خارجه وزیر له خوا دا بلنه ورته شوی وانه لکه نرمال حالت ته خو ته ډیر هاته راغل ځکه چې سفیران خپل ځینې ته راغلل، لیکن چې کوم موضوع باندې دا جنجال پیدا شوی دی نو دغه جنجال خو ډیر ګمان نه کوم چې دا به مسله په مستقله توګه حل ځکه نکړي چې ایران وو چې دغه وسلوال مخالفین دلته دي، پاکستان وو چې دغه وسلوال مخالفین په ایران کې دي، او داسې ګمان بالکل نشي کېدی چې دغه وسله والې ډلې د دواړو لخوا چې کوم یو بل ته د یو بل نه غوښتنه کېږي چې د هغې مخه ونیسي یا د هغې خلاف ګامونه واخلي. یو خو ګوره د ایران او د پاکستان پوله داسې یو مشکل حالت کې ده چې هغه خو پنځه ولسوالۍ لکه د پاکستان هغه د ایران پولې سره دي او دا حملې چې په کوم ځای کې شوې ځان ډېرې غرنۍ او ډېرې پیچیده او لکه رسۍ ورته هم ډېره مشکل وي. نو ګمان نه کوم ځکه چې ایران وایي چې لږ دلته دی او خو او بیا پاکستان دا وایي ګمان نه کوم ځکه چې تر څو دغه ډلې موجود وي دا یې حملې موجود وي او پاکستان او ایران د وړاندې نوم دغه اعتراض کوي. نو سره دی چې حالات خو نارمل حالت ته تر ډېر حده برای شي او راغلل لیکن دا مسله په مستقله توګه ګمان نه کوم چې دا به حل شي.
صحیح ډېره مننه ترخان صاحب کور ودان خوشاله اوسې ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان د سفر په اړه مو د طاهر خان څخه روسي جزئیات او معلومات واوریدل. اوس به تاسو یو رپورټ وړاندې کو په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو ته موږ بیا ویلي د فروری د اتمې د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو کمپاین روان دي. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنوري په 28 د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړي. البته دا جلسې په ډیرو ځایونو کې ځکه نیمګړې شوې چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. په کراچۍ کې هم داسې شوې دي. پولیس دریز لري چې په ځینو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده. خو تحریک انصاف وایي له دوی سره ښکاره زیاتی روان دی او کوشش کیږي چې د کمپاین مخه یې ونیول شي. نزلي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 28 دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ ښار په کلپټن سیمه کې پر امنه لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنځ انختی سو ساته رواني وي چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخ کې بیونکي ګیس وکارو او هوایي ډزې هم وکړي. د کراچۍ ښار د ختیځي ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنه لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو خو پولیسو یې لار ونیولا. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمېر پلویان پولیسو ټپیان کړي دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ کړې ده اور بل طرف تن د کراچۍ په ښار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول پاغه شیلنګ کول پاغه لاټي چارج کول چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکونان چې په هغه کې زنانا اور ماشومان هم هغه جوبل شوی دي اور په ګڼ شمیرو کارکونانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دي.
امیر حمزه زیاته کړي چې د دوی د 15 زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړی دي او مقدمه پری هم درج کړی. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. دی وایي د پولیسو سره نه لخت وي او نه اوخ کې بیونکي ګیس ټوپکو. موږ د دوی د امنیت لپاره موجود وو خو د راتلو سره سم دوی په پولیسو برید وکړو. د لسو نه زیات پولیس پیانې جوبل کړي دي. د پولیسو ګاډي ته زیان اړولې دي. پولیس پیانې زخمی کړي دي.
پولیس کی موبایل توڑ دی. پولیس کے سپاہی زخمی کیے.
د یاد پیښې وروسته د پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار شاه بیا د شپې نه وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پورې کسانې پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتي په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکو ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله خو دوی به د هغوی مقابله کوي.
الیکشن کمپین چلا رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟
داوی د ټولو سیاسی گوندون لخوا انتخاباتی کمپین روان دی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اولی نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپین ته نه پرېږدي.
تو پھر کیوں اس کمپین کو آپ لوگ روک رہے ہیں؟
د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ٹی آئی دا تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسی گوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچی کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطې په داسې حال کې شوې دي چې لدې وړاندې د پی ٹی آئی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده، او پی ٹی آئی ګوند وایي یا دا ویب پاڼه د راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15مه تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې به انتخاب تشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبي ځل په آزاد حیثیت په بیالابیلو نښو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نښه ور نه کړه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فروری په 8مه کې دونکو انتخابات لپاره بیلابیلو سیاستوالو کمپاینونو ته زور ورکړی. دوی بیلابیلو سیمو ته ځي او خلکو سره د پرمختیایي کارونو وعده کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کاندیدان یا امیدواران په خلکو ګرځي او رائے غواړي. خو دغلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق ورگزی په دیړه د خلکو خبرې راغونډې کړې.
سید صبیر حسین، کورم ملٹری چیئر ایسوسیشن، وائس پریزیڈینٹ. لکه زه بدام یم چې کله چې تا امن دی هلته ترقی دی، څه امن نشته دی، علاقه ویرانه دی، هلته ترقی سره څه شو چوک سوچ هم نشي کولی. نو موږ راتلونکی مینې ایم فینه دا توقعاتی چې دوی موږ اول اول کور امن باندې وکړي، ځکه چې کله ایمو کورما په امن شوله نو یقینا دې ته خود به خود ترقی رسی. او دې سره سره لکه موږ ته ایجوکیشن کې ډېرې زیاتې مسلې دي، چونکې په ډسټرکټ کورم کې نه یونیورسٹی شته او نه میډیکل کالج شته، ځکه چې یو فلسفر یې چې تمو ته یوه تعلیم یافته مور او کازه ته یو تعلیم یافته خاندان ډېر کوم. کله چې ته تعلیم عام دی هلته خود به خود امن دی. نو دا هم یو پوینټ شته کې یو دې سره موږ کوم څه پتول دی، دا چونکې اپګریډ نه دی، وای واړه بیماری یا مودی جنا پېښور ته څو، او چونکې کاغذي کې سیکټرین ایشوز هم ډېر زیاتی، نن لیاره خلاصا نن لیاره بند. او دا مو راتلونکي ایم این ایم فی نه دا توقعات لرو، چونکې مو کومه پسمانده لکا دی او ډېره غریبه لکا دی کې به د سپتال اپګریډ شي. خو مو ټولو نه زیات پوکس حکم دی هغه امن باندې دی. مو دوی نه زیات توقعات دادی چې مو ته په کورمې کې امن راولي.
پرچینار اوسیدونکی ملک عطا الله خان، د کوم صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی ته کوم ممبران څنګه الیکشن روان دی او هغه د مندګان ته کوم منتخب شي، نمو د ټولو د هغه خلک څنګه په خپل کور نه بي کور شوي دي. آی ډی پی زو ته وایي، ټی ډی پی زو ته وایي، هغه خپل کور نه بي کور شوي دي او په مختلفو علاقو کې د پاکستان مختلفو علاقو کې اوسي. نو وایي دا امید لري چې سره د کوم خلک د کوم نمندګان ته منتخب شي، کومې اسمبلی ته، صوبایي اسمبلی ته راشي. نوی به د مو کډوالو متعلق خصوصي هغه به کوي، توګه باندې به کوشش کوي او منډي تړي به کوي، اسمبلی کې به دوی باندې خصوصي بحث مباحثه کوي او مو پسې پورا به عزت طریقې سره او په خپل حقوقو سره به مو خپل خپل علاقو ته واپس بوتپلي دوی پرا پرا کوشش کوي او دوی پورا به دوی محنت کوي.
زه حبیب الرحمان یو د صدیق کورم ایجنس کو ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز اے ډایریکټر پروګرامز کار کوم. صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی ممبران د باید په دې کې نه زموږ ته به حیثیت ایجنسی څخه کله د امر جنګ وشو نو دا 1000 ارب روپۍ څه دی دو ته لاس کولو لپاره میلاوې ایز اے انیشیل اولین فنډ، هغه به هر کوله 1100 ارب څه دی دو لګی پروس کول حکومت ریډینګ او هغه صرف 34 ارب لګیدلی د باقی پیسې مون یو قسم واپس هونته لړې نو دا اکچوال کرونه دی دا هغه کرونه چې په دی باندې د مو فاندینګ ریس شي په د نورو سیټل ضلعو کې حکومت ویوې شوبې ته کوم فنډ ملوي هغه ته ټول ایجنسی لپاره هغه فنډ نشته دی روډونه موډونه او دا شون خو ورسته خبرې دویمه خبره دا دی چې تو کوم څه دی هغه په تیارو کې ډوب دی او هغه ته پالیسی میټرز په کور دی لکه تعلیم صحت دی لپاره پالیسی میټر ڈیولپ شی سیرا مو فلانی 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 زینو کہ اے کیٹیگری سکولون او کالجون او ہسپتالون پا کور دی فلانی 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 زینو کہ بی کیٹیگری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنٹیشن سب دا لوکل گورنمنٹ کوری او سب دا پروینشل گورنمنٹ کوری نو آغا با بیا کیے گی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان او افغانستان ترمن پر چمن د ولاړ تجارت لواجی په زرګونو خلک بے روزګار شوی دي د چمن پرلت درینی میشتي پروشوی خلای هم د غختنه نه د منل شوی چې د پاکستان حکومت پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره ځای خلکو ته د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړی دې شرط هلتا ورزنې مزدوري کونکي پانډیان یا د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلې دي دا چې د دوی ژوند څنګه روان دي په دې اړه د بوروال کاکړ رپورټ اور
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دي چې په زرګونه خلک پکې ناست دي د 2023 کال د اکتوبر له 28 په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي دوی وای په چمن کې نه کارخانې سته او نه هم زراعت سته نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي دویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار ناستي
موږ مقصد په کور کې ډیر لښتا نه یې زمانه او فاميلي ګرځه ډیر لښتا نه یې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوه چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15 شپږ ساو څلور ساو دا غلې ګټلې یاري وته ویلې بیا بل ته ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار به موږ ګټلې مقصد به په دغه بچول شي نه برا وړې مش کور چې دېشت په زره مصرف کړي د میاشتې گزاره کې چې لږ مخته شه بیا لږ به مصرف کړي
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رایسي خپلې بچت کړي پیسې خرڅ کړي دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود دویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن د وسیله تړلې ده
د فلور میاشت کېږي مونږ بیکار ورته ناشې مجبورې قسم دین په قران تل په تناره والا څه ډوډۍ په فور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړې دي مونږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر را نسی یا دا ما د ځان سره وسټ لیکلې دي یو پر ما باندې
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس و خو اوس د پولی تړل کې دوله کبله دای هم بیروزګار ناشته
پلار می نشاخه یې نشې مواد باندې اقتصاد دا غسکی او زه بیروزګار یم اوس بس کو نو خو وړ کې یو مور پلار خوند دی یو وړ کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دی په دا غسره می کړی دی سبا یو تاریخ ته اړه وم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه در ما بتر دی خام هغه غواړي اسرائیل کرایې دی تو ډیر مجبوری حالات خراب دي قرض می کړی دی اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشترای کی
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم لادی بیروزګار سو یو څخه یو دی دی وای د لاري تړل کې دو اوس پر سوال مجبور کړی دی
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جوب خرچه داس نه تقریبا اویا زره شپیته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناشي، یا یو لکو پنځوس و شپیته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي، بس په دغه رقم گزاره ده زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وایي تر هغه وخته به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نه وي ختم کړي. دوی وایي د پاسپورت او ویزې شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پوله اوړي را اوړي، او د دوی په خبره دا ممکنه نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وایي یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي، او بل د دوی په وینا دا ګام یې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه هر اونۍ تاسو ته نشریږي، او له نیکه مرغه دا ځلې چې کوم خبرونه ده هغه همدا په همدې ګړۍ کې تاسو ته وړاندې کوي، او څلور پنځه منټه بعد به تاسو واوري. خو اوس تاسو یوه بله مرکه دراورو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کابل کې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د استازو د یوې غونډې کوربه دی. د طالبانو په خبره په دې غونډه کې د سیمه ییزې همکارۍ او سوداګرۍ د زیاتولو په اړه به بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې په 13مه به په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په تړاو یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د کابل دا غونډه څومره اهمیت لري.
دا کانفرنس اهمیت په دې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نننۍ طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده، یا هغې دپاره یو اجنډا او پرپوزل دا جوړول دي. تر ټولو غټه وجګي او اهمیت دا کانفرنس په دا کې ده چې په افغانستان کې دننه کېږي، طالبان پکې خپله مستقیم شرکت کوي، او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري ځینې ورسره ښه اړیکې لري په یو میز باندې کېږي.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي، د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتی ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دوی هیوادونو ته خطر متوجه ده، او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نورو هیوادونو چې هغوی په ځینو کانفرنسونو کې اصولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پي یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې دي د هغوی د مخالفینو یا د موادو مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې هغوی اندېښنې شته دي. دوی به د ټولو سره مشترک طالبانو سره ورته بحث کوي، او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، ولس زره اته سوه اتیا، او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه د دغه سپو ترڅنګ د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. دا اپ تاسو د خپل سمارټ فون نه یعنی داسې فون چې هغه کې انټرنیټي له هغه ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه پی واوري. که د خبرونو په اوریدو کې د ستونزه لري تاسو کولی شئ موږ سره په ژوندیو خبرونو کې ډسکس کړئ، بحث پی وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې حل یې کړو. درته اوس هم راځئ چې مشال مرکه وارو د سیاسي چارو په قریش خټک سره دا مرکه زموږ همکار ګلای اس کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې څنګه په عمومي توګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوي؟ خصوصا تاسو معلومه ده لتیری سو اونۍ ورایسي منګه د خبرونه د ځانګړې کړې ده چې په پاکستان کې د 8 فروری انتخابات کیږي با او د دې لپاره د غینه مخ کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هلې ځلې پیل کړې دي، خپل انتخاباتي منشورونه هم اعلان کړي دي او لغینه مخ کې په پاکستان کې چې کوم یو سیاسي ماحول جوړ دی په دې معنی بیلابیلو سیلنکار نو سره سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. نن را سره د پښتنو د سیمې یو ستر سیاسي چارو پوها قریش خټک صاحب ملمه دي. قریش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډېر مننه ګولې.
قریش صاحب لومړی سر کې درته وایي چې څنګه ګوري تاسو په پاکستان کې د 8 فروری انتخابات کیږي، جمهوریت یا جمهوري تسلسل که په اول دا منګ یو مثبت اړخ یو ګورو، نو څنګه ګوري چې دا یو تسلسل هغه چې کوم شروع شوی او هغه دوام لري؟
زه داسې فکر کوم چې دا انتخابات چې دی دا په پاکستان کې چې دی د جمهوریت سره نشي تړلی، چې لکه په دې ملک جمهوریت دی نو دې باندې حکومتونه چې دی رسمن چې دی دا منتخب شي، یو رسم دی د جمهوریت چې دی یو حکومت نه اقتدار واخلي بل حکومت ته لاړ شي. خو انتخاب چې په نورو نړۍ کې په جمهوری ملکونو کې د لپاره کیږي چې د خلکو د ووټ په ذریعہ باندې یو حکومت چې دی هغه چې کم کارکردګي خلک مطمئن ني هغه لري کړی او بل حکومت راولي، یا چې کوم حکومت کارکردګي خي ما حکومت ته تسلسل ورکړي د خپل ووټ په ذریعہ باندې. په پاکستان کې دا سو په انتخاباتو باندې سوچو کوي نو دا اسیم په دنیا کې پاکستان ته یو هایبرید ګډ ورډ نظام چې نیم جمهوریت دی نیم
د هایبرید معنا څنګه تاسو وایي چې لکه دا داس په کوم معنا باندې تاسو وایي؟
دا داسې ده لکه چې پارلیمان چې په آئینی توګه باندې پارلیمان ته ټول اختیار حاصل دی چې د ریاست چې څومره معاملې دي هغه به پارلیمان د منتخب نمائندګانو په ذریعه باندې چلیږي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. په حقیقت کې چې ته وګورې نو هغه پارلیمان او دغې نمائندګان او سیاسي قوتونو او سیاسي قیادت چې دی هغه بیا د عسکري قیادت چې دی اشارو ته د غوی د پالیسیانو لاندې چې دی کارونه کوي، یو هم دغه د خرابې وجه ده چې په سیاست کې او په قیادت کې چې دی دا ډېر فرق دی. خلک چې دی په سیاست کې راشي خو د قیادت چې دی صلاحیت پکې نه لکه زبا د عمران خان مثال لرکم چې په دې ملک کې چې زما په خیال سره دومره مقبول کوم کس چې زو د سیاسي لیډر ځکه نشم ویلی چې په هغه کې سیاست نشته نه په کې سیاسي پوهه دی، هغه په اقتدار کې راغلو او چې په اقتدار کې راغلو بیا هغه سره د مخ کې د حکومت کولو چې دی څه پالیسي نه وه څه طریقه وه سره نه وه چې څنګه لاړ شي. چې وزیر اعظم جوړ شو وزیر اعظم هوس نه بیم بیا هغه کوم دغه چې عسکري مشیران او کوم په فوج کې چې دغه کوم سپورټر او دغه هغه طرف ته وکتل نو دغه نه معاملات چې دي هلکه مخکې نم داسې وو او دا معاملات په دې وجه نه خرابېدل خو دې ځل د غیر درې څلورو کال حکومت نه چې دی بیا نور خراب شو او چې د پی ډی ایم کوم حکومت راغی هغوی چې کوم سیویلین نه د حکومت چې کومې لارې کوسې وي هغه نور یې هم د فوج حوالې کړې لکه سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سینټر چې جوړ کړو او داسې نورې لارې حوالې کړې چې د فوج مخکې چې دی په دفاع او په خارجه عمرو کې چې دی واضح دغه و ده موجودګي موجوده وه، نو هغه هغوی نور هم مخکې بوتلله، او اوس چې کوم حکومت را شي نو هغوی به د اقتصاد نه والا تر د هر د ژوند کوم د حکومت کوم هر اړخ چې دی کومه پالیسي جوړي هغې ته به مخې ته چې دی یو جرنیل او فوج ولاړي. نو دا
راتلونکي فوج پخوانی مشر چې کله تلو قمر جاوید باجوه هغې ویلي چې یاره ډېر په واضح ټکو کې دا خبره کړې وه چې له دې وروستو فوج به په سیاست کې هیڅ لاسوهنه یا هغه نه کوي. هغې منلې وه یو حساب سره، د فوج یو کردار یې منلې وه چې دوی دوه لاسوهنه کوله. خو که موږ وګورو نوی سپه سالار چې رالی یا د فوج مشر رالی جنرال آصف منیر، نو تاسو څه ګورئ چې هغه پالیسي اوس هم هماغه رنګ روانې دي؟
زه دا ګڼم چې دا که څوک په خوله باندې دا وایي چې مونږ لاسوهنه کوو یا نه کوو دا سمانه نه لري. په حقیقت کې چې دی چې کوم په زمینی حقایق دي هغه د هغه سیزونو نه مختلف دي. لکه که تاسو اوس وګورئ که فوج د سیاست کې ګوتې نه وهلې، نو په کار دا وه چې کوم سیاسي د کوم فوجي افسران چې دي په سیویلین محکمو کې دي، په کار ده چې د هغې نه هغوی وویستلی شي. کوم سابقه ریټایر فوجي افسران چې دي هغه چې په سیویلین پوسټونو باندې لګیا دي په کوم عہدو باندې چې دي دوباره نوکریانې کوي، په کار ده هغه نوکریانو نه چې دي هغوی فارغ کړي شي، هغه پرېږدي. او کوم سیویلین خلکو سیویلین بیوروکریټس چې کوم ځایونه دي هغې ته واپس کړي چې هغوی خپل کار چې دی په مخه باندې بوتلي. نو داسې نه ده شوی. که تاسو وګورئ نو په دې کوم کارپوریشنز چې دي د وفاقي حکومت لاندې د لوبو لوبغاړو سره متعلق چې کومې ادارې دي په دې وطن کې، او نورې چې دي داسې تر دې پورې چې ځینې نجی ادارې چې دي د کومې سرکاري نه دي، په هغې کې هم د فوج او د سابقه فوجي افسرانو بالادستی نه دی. وجه نه ده چې خلکو ته پته ده چې دا اصلي اقتدار چې دی دا هم د دې فوجیانو سره دی. نو د هغې د وجې نه یا سابقه یا موجوده فوجیان چې دي لګیا دي د هغې خوندونه اخلي د غټو غټو نوکرو
تنخواهګانو. هغه خو یو موضوع ده چې فوج چې څنګه هغه لري، او په دې معنی په ایوان کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد هم یو قرارداد جمع کړی وو او پوښتنه ترې کړې وه چې په نادرا کې څومره کسان ګمارل شوي دي، نو هغې کې زیات شمېر د ریټایرډ فوجیان وو. نو یو ولسی اداره ده، خو که موږ په عمومي توګه وګورو په پاکستان کې جمهوري ادارې ولې وده نه کوي؟ یو اداره هغه ورځ تر بلې پیاوړې کیږي او نورې ادارې هغه رنګ کار نه کوي. که موږ نورو ته وګورو او بیا په ځانګړې توګه باندې 2013 کال انتخاباتو نه پسته بیا هغه کې هغه تناظر کې که تاسو وګورئ نو هغه څومره حد پورې هغې فرق وو؟
زه دا ګڼم او د فوج چې دی بالادستی او د سیویلین حکومت او د قیادت چې دی کمزوري ده، خو د پاکستان کې د ډېرو کلونو نه ده. خو د 2013 نه په دې خوا چې دی دا ډېره واضحه او ښکاره شوې ده، او د هغې دوه درې وجوهات. یو خو دا ده چې د سوشل میډیا چې دی چې کوم راغلی ده، نو په هغې باندې خلک چې دي لګیا دي هر چا ته آواز میلاو دی. نو کوم خلک چې دی خفیه او د کمرو دننه چې کوم سازشونه او دغه به کېدل قیادت باندې د قبضو حکومتونو بدلولو دی نه به ډېر خلک نو خبر. او کوم پریس چې وو عام میډیا چې وو او ټلویزیون چې وي هغه ډېر کنټرول وي، هغه کنټرول کول ډېر آسان وو. خو سوشل میډیا په ذریعه باندې اوس دا خبرې چې دي عامو خلکو ته مرسیدې چې او په دې معاملاتو کې فوجي مداخلت شته دی، نو دا ښکاره شولې هر چا ته ښکاره شولې. او بله دا ده چې دوی په 2013 نه مخکې چې دی دا یو قسم که تاسو ته یاد شي نو دا سوشل میډیا واریرز چې دی که نه دا د پی ټی آی او د پاکستان د فوجي ادارو چې کوم وي دا یو ځای و. او کله نه چې د عمران خان حکومت چې دی مات شوی دی نو دا اوس د یو بل خلاف لګیا دي. نو د هغې د وجې نه چې هم د بیانیې دا جنګ چې دی که نه دا نور هم په سوشل میډیا باندې تیز شوی دی. نو د هغې نه هم خلکو ته چې دی معلومات او آگاهي یا کیږي یا نه کیږي، خو دا دی چې د پاکستان د فوج چې کوم په سیاست کې کردار دی نو هغه په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی چې کوم سپورټرز دي او کوم خلک اکټیو دي نو هغوی چې دی ډېر په ښکاره الفاظو باندې هغوی ښکاره کړي چې دا په دې ځای کې هم لګیا دي دلته هم لګیا دي. نو د هغې د وجې نه عموماً مخکې خو به ډېر پوهه سیاسي خلک چې وو هغه به پدې خبره پوه یو او پدې به خبرې کولې چې پاکستان نه کوچې په سیاست کې څومره کردار دی او یا پکار دی یا نه دی پکار. پدې به خبرې کړي خو نن هر یو سړی لګیا دی، هر ځوان چې دی الک او جینې چې دی پدې باندې په سوشل میډیا باندې خبرې کړي، نو دا زما په خیال سره کردار ډېر مخه ته ښکاري تراغلی دی او داسې ماته نه ښکاري چې دا پاکستان نظام چې دی داسې به په مخ کې لاړ شي. دلته کې به یو د سټرکچرل ریفارمز شي کنه، دا به ډېر سخت ضرورت کم شي. په 2010 کې د زرداری صاحب په مشرۍ کې چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت کوشش کړو چې د ان اف سی وارډ په شکل کې د حکومت راغونډ کړي او د هغوی سمالیاتي مسالې چې د شبو هغه حل کولو کوشش کړو، بیا د اتلسم ترمیم په شکل کې چې کوشش شوی. خو د بد مرغه چې کله اتلسم ترمیم وشو او هغې نه مخکې چارټر آف ډیموکراسي شوی په رغډو سیاسي پارټیانو په مخ کې، نو د هغې تسلسل په کار وغو. تسلسل چې دی د عمران خان په شکل کې چې کله په 2011 کې پاکستاني عسکري ادارو چې دی دغه په شا باندې ودرېدل او یو نوی دغه مخې ته راوسته، پارټي مخې ته راوسته، نو هغې سره چې دی هغه ټول سیستم ګډوډ شو. او اوس چې کوم سیاسي قوتونه راځي په اقتدار کې، هغې به د دې ملک چې کوم بنیادي دغه ډانچه د حکمرانۍ او د حکومت کولو کوم بنیادي ساخت چې دی هغې که به تبدیلیانې کوي، نو هلی به چې دی دا ملک په مخ کې ځي کې ماته نه ښکاري دا ملک په مخ کې لاړ شي.
د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې را سره د سیاسي چارو پوهه قریش خټک صاحب مېلمه دی. یو دمالو او د دمیر سو بیا حاضرېږو.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه له 9 تر 10 بجو خبريږي. لوک د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو کور حکومت مو سره په دې حواله سره پراته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
د دامي روسو سیاسي چارو پوها قریش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. قریش صاحب، څنګه تاسو په دې دامي مخ کې خبر وکړه چې یو تجربه وشوله او هغه تجربه ناکامه شوله او بنیادی چې کوم نظام دی په هغه کې هغه لکه ګډ وډ شو، نوی حکومت لپاره ودا یو ډیره ګرانه وي. کومنګ د انتخاباتو د 8 فروری انتخاباتو ته موږ ګورو، نو په پخوا هم په هر یو انتخاب کې کده 2013 انتخاباتو 2014 یا په 2008 کال کې هغه کې حالات به بدلو، خو هر یو انتخاب نمخ کې د درغلیو او د نتیجو منلو خبرې وکیدلې. د زل چې کوم د انتخابات کیږي، نو آیا دا به سمره حد پورې د منلو وړ وي؟ ځکه چې دا لاندې خو هر کال راپور هر یو انتخاب کې سوري
په انګریزي کې وی کنه چې دا فیر اینڈ کریډیبل الیکشنز په کار دي. صحیح ده چې دا هغه څه چې صفا سترا او د خلکو قرباني یقیني، نو دا انتخاب زما په خیال سره پاکستان په تاریخ کې دا نورم ډېر انتخاباتو کې مسلې وي او پاتې وي پکې. خو دې باندې چې ډېر په واضح خولې باندې چې دې خلک کم خبرې کوي او عام ولس ته دا پته لګېدلې چې دا انتخابات چې دي دا نه منصفانه انتخابات دي او نه پکې دي چې دې نتیجې خلک ومني. ځکه چې د پاکستان هغه قانوني او آئینی چې څومره نقطې دي د پاکستان تحریک انصاف خلاف او د غیر قیادت خلاف هغه په خپل ځای باندې او د هغې نه نښه اخیستل او په ټیکنیکل طریقې باندې چې دی د یو پارټي چې دی د انتخاب نه ایستل، دا داسې ما ته ښکاري چې لکه خلک په دې باندې ډېر یقین نه کړی شي د انتخاباتو په نتیجه باندې. بهرحال یو رسم دی، یو رسم به پوره شي او دا که وګورئ آئینی تعطل ښکار دی دا ملک، ځکه چې د کوم عبوري حکومت نگران حکومت چې کوم مدت دی هغه بغیر څه دغه نه چې دی اوږد شوی دی، انتخابات ځنډولی شوی دی، نو دا تعطل به ختم شي. هغه زمونږ هایبرید سیول ملیٹری سسٹم چې دی هغه به په خپل لاره باندې روان شي. خو ما ته دا نه لګي چې د ملک ولس چې دی هغه د انتخاب په نتیجه باندې یقین وساتي.
خو کوری صاحب که موږ وګورو جمهوریت کې یا په دغه کې څنګه تاسو ویل دا یو رسم دی، خو د خلکو رائے او د خلکو هغه دی کې ناغه کیږي، نو بیا د داسې جمهوری عمل مانی یا په راتلونکي باندې که موږ وګورو د سیاسي ګوندونو که موږ حواله ورکو، نن سبا چې کوم د پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو ائتلافو، نو هغوی د یو بل پر ضد مانی هغه خبرې کوي چې کله د دیو تحریک شروع کړی وو هغه خبرې به عمران خان پسې کولی، خو اوس هغوی خپلو کې دغه دي. نو آیا خلک هغه رائے څنګه وای دغه کوي په دې مانی کدا اوریدونکو پوهه کوي؟
اختلاف رائے کې دلګه نه په یو حکومت کې چې دی یو بل سره اتحادی حکومت جوړول په یو منیمم ایجنډا باندې یو ځای راتلل او په بل انتخاب کې د یو بل خلاف چې په سټیج باندې تقریر کول دا جمهوریت کې چې دی داسې نوې خبره نه ده. کوم سیاسي اتحادونه چې دي هغه په منیمم ایجنډا باندې جوړیږي، لکه که ته پاکستان پیپلز پارټي وګورې، عوامی نیشنل پارٹی وګوره، داسې د دې پشان دي نور چې کوم پروګرسیو لیبرل چې دی دغه سیکولر طرف ته چې کوم مایله سیاسي جماعتونه دي، دا غوي سیاست ته چې دی فکر او نقطه نظر چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون نه او دغه سي سنټر چې کوم سنټر لیفت پارټي یعنی دی یا چې کوم د خیلا سکم پارٹیاں نہیں دی، سکم رائٹس پارٹیاں نہیں دی، مذہبی پارٹیاں نہیں دی، لاغی نہ ڈیر بدل لے خو بدے مل کی بیام لکتا سی مثالوں نہ موجود دی چی دا دی نظریو اختلاف باوجود چی دی دا حکومت چلول دا پارا پارٹیاں نو چی دی دا یو بل سر اتحاد کردے دی، خو بیا چی کل انتخاب راش نو پا انتخاب کی نوی زمینی حقائق مطابق چی دی اگوی بیا دی یو بل بانی تنقیدم گئی او یو بل خلاف تقریرونه هم کوي او پالیسیانو باندې تنقید هم کوي. نو دا خو جمهوریت کې دا نوې خبره نه ده، خو په کار دا ده چې دی ته هرې پارټۍ ته چې دی دا هغه څه وته وي چې هموار ځمکه میلاو شي چې هغوی په خپله بیانیه
دکه خبرې ته راتلم چې دی کې که موږ وګورو په ځینې ګوندونو ته او زیاتره ګوندونه د تحریک انصاف ګوند نه علاوه نور ګوندونه هم دا شکایتونه لري چې هغوی ته هغه شان مواقع نه ورکول کیږي. په هغه په انګریزي کې څنګه یو اصطلاح ده لیول پلینګ فیلډ ورته نه هغه کیږي.
او نو بالکل صحیح خبره کیږي چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم قیادت ته هغه په جیلونو کې دی او دلته چې په هلکې په لیول باندې کوم امیدواران دي چې هغوی کومې هلې ځلې کوي، خاص کر په پنجاب کې چې کومې هلې ځلې کوي، باغی بانی پولیس چی دی راجی او آغی تو مختلف ہلو بانو پا بانی چی دی آغی سرا دغکی تنگو لو کلی نیسی کلو لجلسی دغکی. نو دا خو دیر واضح خبر دا چی دا پاکستان فوجی کی عادت تا نا نهم میای دا کم اسکری کورونو او پزینو بانی چی کم حملے شوی وی، نو دا غی نه پس چې ډېر ډېر پخکاره توګه باندې پاکستان تحریک انصاف خلاف ولاړ دی او لګیا دي دا کوشش کوي چې دغې په انتخاباتو کې لاره ونیول شي. نو دا خو نوې خبره هم نه ده، ځکه چې دا تیرو اتو نهو میاشتو نه دا کار روان دی دغه پارټۍ سره. او خو په انتخاب کې چې کوم موږ چې خبره کوو د فیر اینډ کریډیبل الیکشنز چې دا منصفانه انتخابي او په هغه باندې خلکو یقیني، نو راغې لپاره چې اقدام نه دی شوی او هغه څه چې دی د غری د هغه اقدامات د هغې خلاف روان دي کېږي، او هغوی ته چې کوم د سیاسي او انتخابي هلې ځلې دي د هغې پوره موقع ورته نه میلاوېږي.
قوری صاحب که موږ پخواني انتخاباتو ته وګورو او اوسني انتخاباتو ته وګورو، څه فرق درته ښکاري د خلکو د
ډېر غټ فرق دا دی؟ ماته چې کوم ښکاري هغه مخکې انتخاباتو کې به د خلکو سره لږ ډېر دغه پاتې و د سیاسي پارټیانو قیادت او د خلکو سره دغه و چې لکه د سیاسي قیادت او سیاسي پارټیانې چې دي دا د خلکو سپورټ غواړي او د خلکو په ذریعه باندې حکومت جوړول غواړي او مخکې تلل غواړي. دې انتخاب کې دا خبره ډېره ښکاره شوله چې سیاسي پارټیانې هم دا فوج نه چې دی دغه غواړي د حکومت غواړي او د غي مرسته غواړي دا وې سره ډیل کول غواړي په هغه باندې
اوس خلک په کار باندې تاسو په نظر باندې دا کوي دا کار
دا ډیر ښکارا باندې دا کار او شو ځکه چې دې انتخاب کې دا ډیر زیات ښکارا خبرو شو لګ تاسو وګورئ نو هغه شان د کې د خلکو جوش او ولولې نشته دی بلکې یو ګیلپ یو سروي چې کومه بل ورځ چاپ شوې ده په هغه کې دغه چې دی وہ پنځوس فیصد خلکو دا دغه کړی دی چې دې ځله د انتخاب چې دی د تیر انتخاباتو په شان پرجوش او هلې ځلې په کې هغه شان دی نشته دی نو خلکو په دې سیستم باندې چې دی هغه اتوار او اعتماد چې دی هغه ور باندې نه دی پاتې ای تم پته دی چې دا یو رسم دی موږ وټون لږو وټه د دې فیصلې بیا په بل ځای کې
نو د دې کوم کله صاحب دې خبرو کې هم تاسو ویلو چې کوم داسې یو نقصان رسیدلی دی جمهوری سیستم ته نو آیا دی نوی انتخاباتو وروسته به کوم ګوند هم چې په واک کې راځي کوم ګورو په چې کوم حالات دي نو آیا هغه نظام د بهتری سره امکانات تاسو په نظر باندې راځي
ما دا ارزو کو غنه چې کوم حکومت پارٹی په حکومت کې راله حکومت شام جوړ کو دا غوډه لپاره به اولنی چیلنج دی چې په دې ملک سټرکچر ریفارمز په کار دي چې دا ملک د کوم انتظامی ډانچه چې دا کنه په دې کې بدلون راوستل په کار دي دا ملک داسې نور نشي تللی نو د ټولو نه هغه څه شکل کې کیږي او سومره هدا پوری کیږي رقم ذکر وکړو 2010 کې چې د پاکستان پیپلز پارټي خپل کوشش کړو دایمي ترمیم په ذریعہ باندې اوسې اقتصادي نظام چې د ملک کې کول او د نفسي ورډ په ذریعہ باندې اوس د اقتصادم ستاسو مخې ته دي چې د پاکستان چې کوم ملک د دې حکومتي اقتصاد دی هغه تقریبا ختم دی موږ په قرضو په دغه باندې چلیږو نو داسې د ملک چې یو خدای چې اقتصادي لغه غواړي د سکون او سټیبلټي غواړي د غیر پر بورډ ریفورمز پکاري دویم چې څنګه مو وی چې خلک چې دی دا اوس ډیره سرګن نشوي د خبره چې هغه د ملک نور مالکان نه دی او د هغه د فیصلو اختیار هغه ته نه دی نو دا به هغه ته دوباره باور کول غواړي چې او تاسو د ملک مالکان یو د دې فیصلې او د دې اختیار چې دی او مستاسو سره دی څنګه چې په جمهوریت ملک په کار دی دا باور په کوم اقدامات او په کوم اصلاحاتو باندې راتلونکي حکومت کوي دا به وخت په فیصله کې خدا دې ضروري شوی دی
دا مشال دونکو یو ورکشن د مالو او بیا د سیاسي چارو په خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو
د 2023م انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات په اړه تازه خبرونه شننې مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
د دمیرستو کورخ خټه صاحب د پروګرام د پایشه به هم دي کو من عمومي توګه باندې د پاکستان خبرې خو وکړه دي چې په هیواد کې کم جمهوریت عمل او کم روان دي او کم الیکشن کې کده کوي سیمو کوم حالو ګورو نو الته تاسو څنګه ګوري کده خبر پښتونخوا پالیټکس ته وګورو سیاست ته وګورو قبایلی سیمې په ورګډي شي بي دي نو الته د په لومړي وار باندې زه دې چې الته صوبای انتخاب اسمبلی انتخابات خو شي خو په کمی اسمبلی په نوي حلقه باندې او معنی د په لومړي ځل دي نو تاسو هغه لپاره د دې څه ارزښت ګوري
زه دا غړم چې یو سره کوم وعده شوی وي څومره پیسې چې دا غوې د ترکه لپاره راغشه وي چې دا په 50 کالو کې هغه باندې خرج کی او د فارټا لپاره چې کوم سابقا فیډرل ایڈمنسټر ټرایبری ریس اوس د خیبر پختونخوا یې سي دا غوې لپاره کوم ترقیاتی منصوبې چې د جوړېدو وعده شوی وي هغه وفاقي حکومت هم نه دی ورکړی او د بدې قسمت چې دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي حکومت و هغه دغه طرف ته چې دی پوره ګامونه نه دی اخیستي نو هغې لپاره چې دی دا نوی نظام هم دی د ډېرو خلکو لپاره خو یو داسې وګڼئ چې یو قسمه سیاسي او سماجي کنفیوژن هم خلک ښکار دي چې نوی نظام را غوزول نظام د منځ یو ورو کو د دې نوی نظام فائدہ څه دا هغه خلکو ته لاندې رسیدلی هغه فائدہ د دې نوی نظام ځکه چې په دې علاقو کې بدم نیم هغه شان د کی روانه ده او کته سو د سورز خبرونو باندې اور کوینو په باجول یو په وزیرستان کې چې د خلکو په دې سیاسي امیدوارانو باندې انتخابي امیدوارانو باندې چې دې دز دوز یو حملې کی لګیا دي نو زګنم چې اغیر دې راتلون کې حکومتونه چې په کار د چي علاقو لم خاص توجه ورکي او د دې سره چې کوم وادي شوی دی هغه تر سره کې او چې څو نظر تر سره کې دي چې دا د نور ملک سره چې برابرې ده او چې کوم تر کې دي ترجیحات دې علاقو په اړه باندې کار وکړي او دا د دې برابر راولي نو چې د غي سماجی او اقتصادي مسلې چې دی هغه حل شي نو د امنیت مسلې به مو سره حل شي.
خټک صاحب یو اخري پوښتنه راکدا په دوه وخت نمخ کی خبره ده څنګه تاسو هم بیلی چې نوې حکومت لپاره به ډیر چیلنجونه بي خو دا تمې فروری انتخابات کوم په یو وخت راغون کو تاسو په نظر باندې دا څومره اهمیت و ولري په راتلونکي کې
ما ته داسې لګي چې د دې اهمیت چې دې نور ما ته نخ کړی او صرف ما څنګه هر څوک چې دا یو رسم نه دا رسم پوره کول دي چې دا اقتدار چې دې په یو آئینی لار باندې واچي او یو آئینی پارلیمان جوړ کړي چې په هغه کې په انتخابو کې هر څومره ګړبړ شي وي او دا آئینی تعطل چې دا ختم کړي شي او پارلیمان چې کوم د ملک د سرو سپین بادشاہ په کار دی او دې یو روپې د هغې د پارلیمان د سینکشن نه کېدونو د هغې د اپروول نه بغیر نه شي خرچ کېدلی او نه به خرچ کړي شي نو هغې به راځي دا تېرې چې څونه معاملې شوي چې کله نه پارلیمان نشته دی نشته اسمبلی ډیزول شوې ده نو د دې خرچو به هم اپروول ورکړي او د راتلونکي د کال نور چې دي هغه به هم ورکړي نو دا به یو آئینی لاره به واخلي خو ما ته نور د دې څه زیات دغه نه ښکاري ځکه چې ما ته لګي چې اړې ګړې وي سیاسی او سماجی توګه باندې ځکه چې دا انتخابات چې په کم طریقې سره او په کم ماحول کې کیږي نو کېدی شي خلک د دې نتیجې چې دا ونه مني.
خو چې ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه چې د مشال اړیو په دې خبرونه کې برخه واخیستله او انتخاباتو په اړه مو را سره خپل نظر شریک کړ. ډېر زیاته مننه تاسو نه. د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو په حق کورش ټک صاحب خبري واوریدي. په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یو. تر هغه پورې خپل کوربه ګل است اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
دا مشال ریډیو ده.